د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي امریکا په وروستیو کې له پاکستان سره د افغانستان پر سر ګټورې خبرې کړې دي. د افغانستان اجرایی ریاست بیا وایي سره له دې چې له پاکستان سره دولت په دولت خبرې شوې خو تر دې دمه د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې خوالی نه دی راغلی. او د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال محمد یونس قانوني د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په شفاف او عادلانه انتخاباتو ټینګار کړی. دوستانو ستړي مشئ، دا ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجله درته زه اجمل اند شمشاد زدران په همکارۍ وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کې رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان لوري ورته د هغو 15 وشل شو پاکستانی سرتیرو جسدونه وسپارل چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې په وروستۍ نښته کې وشل شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د نوملیکنې د پروسې په اړه چې 15 ورځې مخکې پیل شوې ده، له راتلونکې اونۍ څخه خلکو ته د عامه پوهاوي سراسري کمپاین پیلوي. او د روسیې دفاع وزارت وایي د دې هیواد لوی درسیس او د ناټو تړون اعلی قومندان نن په آذربایجان کې یو بل سره وکتل. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او افغان لوري ورته د هغو 15 وشل شو پاکستانی سرتیرو جسدونه وسپارل چې د ډیورن کرخه په اوږدو کې په روسي نخته کې وشل شوې دي. د بهرنیو چارو د وزارت وان محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل د 15 سرتیرو په جسدونو سربیره افغان مقامات او هغه پاکستانی عسكر هم برته دوی ته وسپارل چې د خوست په زازی میدان سیمه کې د جګړې پر مهال افغان ځواکونه نیولای وو. نو موري ویل د ډیورن پر کرخه دا روسي شخړه د دوه هیوادونو د ډیپلوماټیکو او پوزي چینلونو لاره حل شوه ده. پاکستان دا ورسینه خطه د پاکستان پر پوله بریټ بللای دی، خو افغان ځواکونه وای جګړه ورسته تر هغه پل شو چې پاکستانی سرتیری د ډیورن لکرخه دی غاړه واوختل. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د نوملیکنې د پروسې په اړه چې 15 ورځې مخکې پیل شوې ده، له راتلونکې اونۍ څخه خلکو ته د عامه پوهاوي سراسري کمپاین پیلوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د عامه پوهاوي په کمپاین کې دینی عالمانو، پوهنې وزارت، مدني فعالانو او د سولې عالي شورا ته زیات رول ورکول کیږي. دا نوموړي په وینا د هلیکوپترونو له لارې به هم د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د اهمیت په اړه د عامه پوهاوي پاڼې خپرې کړې. دا په داسې حال کې ده چې منتقدان او کارپوهان وایي د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه ورو پر مخ ځي او عام خلک د دې پروسې په اړه لازم پوهاوی نه لري. په شبرغان کې نن یو شمېر ولسی خلکو، ماشومانو او د ښوونځیو زده کوونکو دغلته د داعش ډلې لخوا د یو ماشوم د وژلو په اعتراض کې د تحسن په خیمه کې برخه واخیسته. د تحسن د خیمه د جوزجان ولایت مدني فعالانو درولې ده. د شبرغان د تحسن یوې فعالې کرشمه رادمنش ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره راغونډ شوي دي چې د تاوتریخوالي قربانیانو ته عدالت غوښتنه وکړي. داعش ډلې یو میاشت وړاندې په جوزجان کې یو 12 کلن هلک چې یوې امنیتي پوستې ته یې خواړه وړل ونیو او سر یې ترې پرې کړ. په اروپا کې په تیر 2018 کال کې 1,00,000 افغانانو ته پناه ورکړل شوې ده. دا شمېره په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستونکو 15,00,000 کډوالو 19 په 10 کې برخه جوړوي. د اروپا د احصایي دفتر نن وویل د منل شو پناه غوښتونکو دا شمېر د هغو په مقایسه 25% کې کم دی چې په 2018 کال کې په اروپایي اتحاد کې ورته پناه ورکړل شوې ده. سوري کډوال او پناه غوښتونکي په اول مقام کې، افغانان په دوهم او د عراق وګړي بیا په دریم ځای کې دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د دې هیواد لوی درستیس او د ناټو تړون اعلی قومندان نن په آذربایجان کې یو بل سره وکتل. ویلاری ګراسیموف او کرټس سکاپاروتی د سوریې د جګړې په اړه خبرې وکړې. دغه راز دواړو لوړو لړدبه قومندانانو په اروپا کې د ناټو او روسیې د پوځي فعالیتونو په اړه هم بحث وکړ. تاس خبری اژانس د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله ویلي دي چې ګراسیموف او سکاپاروتی د روسیې او ناټو ترمنځ د پوځي ټکر د مخنیوي او په اروپا کې د روسیې او ناټو تړون د فعالیتونو په اړه هم بحث وکړ. دا له 2013 کال راهیسې د روسیې او ناټو تړون د لوړدبه پوځي مشرانو لومړنۍ غونډه ده. د ارمنستان پولیسو په مرکز ایروان کې دولتي ودانیو ته د مزرچانو د ورتګ د مخنیوي په هڅو کې د اپوزیسیون د غړو په نیولو پیل کړی دی. پولیسو ازادي راډیو ته ویل تر اوسه 40 کسان توقيف کړي دي. د ارمنستان په پایتخت کې نن سهار بیا غنښمن مظاهره چان دا غون شو لو د دې هواد صدر اعظم پتوګي د سرس سرکیسیان د ټاکل کېدو پر ضد شعارونه ورکړل. نننې مظاهره ورسته تر هغه پیل شو چې د حکومت د سیاسي فعالانو سیاسي مخالفانو مشر نیکول پاشینیان ل خپل ملاتړ وغوښتل چې د جمهوریت په څلور لار کې راټول شي او د کابینې د غونډې مخاوني شي. پولیسو معترضانو ته خبرداري ورکړه چې دولتي تاسیساتو او ودانیو ته نه داخليږي. او د قرغیزستان ولسمشر سورون بایجان بیکوف نن روسیې تر هغې د دې هیواد حکومت منحل کړ چې پارلمان د صدر اعظم سپر ایساکوف کابینې ته د نه باور رای ورکړه. خو د ولسمشر د رسنیو دفتر ویلي چې د نوي حکومت تر جوړېدو به د کابینې غړي خپلو کار ته خپلو چارو ته دوام ورکړي.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو واوریدل. رضوان مراد در توړاندې کړل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي امریکا په روسي کې له پاکستان سره د افغانستان پر سر ګټوري خبرې کړې دي. خو بلخوا د افغانستان اجرائیه ریاست وی سره لدی چې د پاکستان او افغان دولت او افغانستان ترمنځ دولت په دولت خبرې وشوي، خو تر دې دمه د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کوم حواله نه دی راغلی. په دې موضوعاتو په ریپورټونو سروي راوړی چې د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال محمد یونس قانوني د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په شفافو او عادلانه انتخاباتو ټینګار کوي. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ارمنستان پولیسو یو شمېر هغه مظاهره کوونکي نیولي چې غوښتل یې په پلازمینه ایروان کې یو شمېر دولتي ودانیو ته د وزیرانو د ورتلو مخه ونیسي. ستړي مشي. د پوخانی ولسمشر لومړی مرستیال محمد یونس قانوني د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په شفاف او عادلانه انتخاباتو ټینګار کړي. په دې موضوع وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو. د خبرونې لومړی ریپورت مو دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي امریکا په وروستیو کې له پاکستان سره د افغانستان پر سر ګټوري خبرې کړې دي. عصمت څاروانو په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر توماس شانون وای ډیر هیوادونه په تیره بیا د افغانستان ګاونډي هیوادونه په دغه هیواد کې متفاوتې ګټې لري، خو فکر کوي چې ټول په دې پوهیږي چې په افغانستان کې سوله مهمه ده. ښاغلی شانون د امریکا شخ ازبکی څنګه ته په مرکه کې وویل ټول هیوادونه په افغانستان کې د پخلاینې او سولې د پروسې پر اهمیت پوهیږي او هر هیواد خپل نفوذ او ګټو ته په پام کې بیل رول لوبولای شي. درست د پخلاینې د پروسې د برابرولو پر اهمیت پوهیږي چې هر هیواد پکې یو بیل رول لوبولای شي، خپل ګټو او نفوذ ته په پام متفاوت رول د په عین حال کې د روسیې، پاکستان، چین، هند، افغانستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او د همغږۍ راوستل اسانه کارونه باله ویل. دا د ډیپلوماسي چیلنج دی. دا داسې چیلنج دی چې موږ ورسره مخامخ یو. داسې چیلنج دی چې د ازبکستان حکومت او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه ورسره مخامخ دي. ښاغلی شانون د افغانستان حالات د منځنۍ آسیا لپاره مهم وبلل. ویل افغانستان له دغو هیوادونو سره اوږده پوله لري. د ازبکستان په دې وستای چې د افغانستان پر سر د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ دراوستلو لپاره یې کانفرنس جوړ کړ او هڅه یې وکړه چې د بیلابیلو هیوادونو ګټې سره نږدې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل د ازبکستان کانفرنس د کابل د پروسې دوام و چې ولسمشر غنی پکې طالبانو ته د سولې وړاندیزونه وکړل او د تاشکند په کانفرنس کې دا وړاندیزونه ټولې نړۍ ته اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل دوی د افغانستان په اړه له پاکستان سره ګټوري خبرې کړي او هیله لري چې دا خبرې به په افغانستان کې د پخلاینې لپاره بهیر سره مرسته وکړي. د تیر کال د اګست په پای کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ د نوې ستراتیژۍ له اعلانېدو وروسته پاکستان د امریکا له فشار سره مخامخ شو څو په خپله خبره کې د طالبانو پناه ځایونه بند کړي او دا ډله پخلاینې ته وهڅوي. امریکا په دې لړ کې پاکستان ته نږدې 2 میلیارد ډالر پوځي مرسته وځنډوله.
بلخوا ته د افغانستان اجرائیه ریاست وایي سره لدی چې له پاکستان سره دولت په دولت خبرې وشوي، خو تر دې دمه د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې خواله نه دی راغلی. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې همدار ازول چې پر پاکستان د ډیپلوماټیکي او اقتصادي فشارونو ملاتړ کوي. نور حال اکرام الله اکرام راکی.
سره له دې چې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تګ راتګ سره د اړیکو د خکېدو هیله مندي زیاته شوې و، خو اجرایي ریاست وایي چې تر دې دمه د دوړو هیوادونو په اړیکو کې هیڅ بنسټیز بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل افغانستان خپل واضح لیدلوری د پاکستان له صدر اعظم سره شریک کړي، خو تر اوسه پاکستان لازم څه نه دی ترسره کړي.
پاکستانی چارواکو په تیر کو هم سفر کړی او اوس یې هم سفر درلود. دوی ژمنه کړې ولې له بده مرغه مونږ د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون نه دی لیدلی. مونږ هیله مند یو چې نړیوال او سیمه ییز فشارونه دوام پیدا کړي تر څو پاکستانیان همکاریو ته اړ کړي.
ښاغلی رحیمی همداراز وویل چې افغان حکومت پر پاکستان د ډیپلوماټیکو او اقتصادي فشارونو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د افغان حکومت په رسمي می بلنه کابل ته راغلی. د افغانستان جمهور ریاست وای په دغه لیدنه کې پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران به د دواړو هیوادونو د اړیکو د خکېدو لپاره د عمل پلان د سند په ورستی کېدو کار پیلوي. د ارګ په خبره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د سند په متن کې د دواړو هیوادونو د سولې، امنیت او له تروریزم سره په ګډه مبارزې ژمنې شوې دي. اجرایي ریاست په داسې حال کې د پاکستان په سیاست کې د نه بدون خبره کوي چې له دې وړاندې د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړو ازادي راډیو ته ویلیو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر نمایشي او هغه هیواد تر هغه چې پر جدي نړیوال فشارونه زیات نشي لازمه همکاري نه کوي. د روان اپریل میاشتې په شپږمه نیټه کابل ته د پاکستان د صدر اعظم له سفر سره دواړو حکومتونو ویلیو چې د اړیکو د خکېدو لپاره دا سفر مهم وو. له دې سره د سیاسي چارو کارپو بشیر بیژن د پاکستان په سیاست کې نه بدلون کومه نوې خبره نه غني. خاغلی بیژن ازادي راډیو ته ویل د افغانستان په وړاندې د پاکستان د هغه هیواد شوم اهداف خیي.
د افغانستان او افغانانو په اړه د پاکستان لیدلوری د بدلون وړ نه دی. پاکستان تل د افغانستان په اړه شوم اهداف لرل او لري، خو له بده مرغه حکومت هم د پاکستان پر وړاندې د مسؤل مرجع په توګه نه دی ودرېدلی.
د ملي شورا غړي بیا وایي د کونړ، خوس او پکتیا په ځینو سیمو د پاکستان وروستۍ او تجاوزونو هغه هیلې مړې کړي چې پاکستان به د افغانستان سره په خپلو ژمنو وفادار پاتې شي. له ډلې عبداللطیف ژوندی ازادي راډیو ته وویل په پاکستان باید له نړیوالو چینلونو د فشارونو د زیاتېدو هڅه وشي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی. د پوخانی ولسمشر لومړی مرستیال محمد یونس قانوني د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په شفافیت او عادلانه انتخابات په شفاف او عادلانه انتخاباتو ټینګار کړی. خاغلی قانوني چې نن په کابل کې د خبریالانو او پوهنتونونو د استادانو یوې ګډې غونډې ته خبرې کولې ویل تخنیکي او امنیتي پلوه د راتلونکو انتخاباتو په اړه اندېښنې لري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
د پخوانی ولسمشر حمید کرزی لومړی مرستیال محمد یونس قانوني وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د خلکو د نوم لیکنې د پس بهیر په اړه اندېښمن دی. محمد یونس قانوني چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خبریالانو او د پوهنتون د استادانو یوې ګډې غونډې ته وینا کوله په شفافو او عادلانه انتخاباتو ټینګار وکړ.
ما امیدوار هستم کې در تاریخی کې 28 میزان سال جاری است
هغه وایي زه هیله من یم چې روان کال د میزان پاتې وشتمه له ځان پرته شفاف او عادلانه انتخابات ولرو. له تخنیکي امنیتي او د سیاسي ارادې له پلوه لږ او ډېرې اندېښنې لرم. له تمې خلاف کمو خلکو نوملیکنه کړې چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو ښه سیګنال نه دی.
در زمانش سوال وجود داره.
خغلی قانونی د جمهور ریاست په انتخاباتو هم چې ټاکل شوی ده په 2019 میلادي کال کې تر سره شي په شفافیت ټینګار کوي او ویل چې د یادو انتخاباتو د شفافیت او د وخت په اړه قوي سوالونه موجود دي. نوموړي وویل چې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو او د غشان د جمهور ریاست په انتخاباتو کې باید د 2014 کال د انتخاباتو سناریو تکرار نه شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د روان مریز کال د میزان د میاشتې 28 نیټه ټاکلې ده. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې په تیرو 15 ورځو کې څه باندې 6000 کسانو په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده. دغه پڅ بهیر خلک او سیاستوال اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له خلکو، سیاسي ګوندونو او احتمالي کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتو په شفافیت دقیق څار وکړي او خلک نوملیکنې ته او وهڅوي. د دغه کمیسون کمشنر سید حافظ الله هاشمي ډاډ ورکوي چې د نیول شویو میکانیزمونو او تدابیرو په رڼا کې به شفاف، سراسري او عادلانه انتخابات ترسره شي.
مجلس کې یاد کړی ده چې دا د افغانستان د غونډو خلکو تقاضا ده، د کمیسیون تقاضا ده، د نظام تقاضا ده چې موږ ښه انتخابات ولرو. د خلکو غونډه پکې اړینه ده. هغه تدابیر او میکانیزمونه چې په کمیسیون په مخ کې نیولي دي هغه هم د دې تضمین کننده دي چې یو ښه انتخابات به انشاءالله چې په اتوشتم کې میزان کې ولرو.
د یادونه ده چې مخکې تر دې یو شمېر نورو سیاسي شخصیتونو، ګوندونو او د انتخاباتو د څار بنسټونو هم په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي.
په ریپورت کې مو هم واورېدل مخکې له کونړ نه یو ریپورت درلود چې په انتخاباتو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې له ورو بهیر نه خلک شکایت کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نوملیکنې لپاره رای ورکوونکو ته له بېلابېلو لارو د عامه پوهاوي کمپاین پیلوي څو دا بهیر چټک شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه له کابل ریپورت لري.
په داسې حال کې چې د رای ورکونې لپاره د نوملیکنې له بهیر 15 ورځې تیریږي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د را روانې اونۍ له پیل نه د عامه پوهاوي د نوي کمپاین د پیلېدو خبره کوي. د یاد کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نوي کمپاین په لړ کې علماو ته هم دنده سپارل شوې چې د جمعې په خطبو کې خلکو ته لازم معلومات ورکړي. دا چې د رای ورکونکو د نوم ثبتونې پروسې د ګړندیتوب او هڅونې لپاره له کومو نویو لارو کار اخیستل کېږي، ښاغلی هاشمي په اړه وایي.
د شورا علما سره، د معارف سره، د وزارت تحصیلات علی مسلکی استادان سره، د مدني ټولنو سره، د شورا علی صلح سره، د والیانو سره، همدارنګه د تیارو طریق نه باغ اعلامیې یا هغه طریقې چې داخل وهڅول شي چې هغه هغه به هم په شنبې یک شنبې ورځ په افغانستان کې او په کابل نه به شروع کیږي. تلیفوني شبکې چې دي د دې طریق نه هم خلکو ته پیغامونه وصول کیږي. دغه شیان چې په دې راتلونکي ورځ هفته کې به سرعت پیدا کوي.
د وی په جمهور ریاست کوم په دی اړه په یو غونډه کې باس شوی چې کوم میکانیزمونو او لارو چارو نه په استفادې سره په انتخاباتو کې د ګډون لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ډیری دلې شي. دا په داسې حال کې ده چې په انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د حکومت سیاسي مخالفین او عام خلک انتقاد کوي چې د رای ورکولو د نوملیکنې بهیر سست روان دی او خلک په لازم اندازه نه دي هڅول شوي. له دې سره د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دا کار که څه هم ناوخته پیلېږي خو خپل اغیز به ولري.
موږ خوشحاله یو چې د کمیسیون لخوا نه اورو چې دوی غواړي په راتلونکو ورځو کې او په نوي پړاوونو کې هغه اضافي کړنې د عامه پوهاوي لپاره ولري کوم چې اغیزمنې ثابتېدای شي.
د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې بهیر د تېرې شنبې په ورځ پیل شوی او ټاکل شوی چې تر یوې میاشتې دوام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په لومړیو څلور ورځو کې څه باندې 6000 کسانو د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې. له دې سره د نوې ملي جبهې مشر انوارالحق احدي چې ځان د حکومت اپوزیسیون نوموي وایي د نوملیکنې پروسه ناکامه ده او باید هم په نویو لارو چارو فکر وشي.
په نظر په کافی اندازه عام پوهاوی نه ده ورکړ سوی، بل هرڅومره عام پوهاوی هم ورکړي دا وخت ډېر کم ټاکلی دی او دوی دوه لوی مشکله سره یو ځای کړي دي. له یوې خوا خلک تذکره نه لري، سوال به تذکره اخلي هغه هم یو وخت نیسي او بیا څه د نوملیکنه سره کوي او نتایج را معلومیږي. دغه یوه هفته تېره سوې نه ده، خلک شکایتونه لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون روان کال د میزان د میاشتې 28 نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده، خو ښاغلی هدي انتقاد کوي چې په ټوله کې د نوملیکنې د بهیر د پیل او انتخاباتو لپاره واقع بینانه پلان نه دی جوړ شوی او ډیر وخت ضایع شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم راځي واورو چې ریپورتونه وایي په هرات کې د هغه پایپ لاین چې له ترکمنستان څخه به د افغانستان لارې پاکستان او هندوستان ته غاز انتقالي د جوړولو او ساختماني چاري پیل شوې دي. سمت ساروان په اړه تفصیل لري.
د افغانستان په هرات ولایت کې د ټاپی پایپ لاین د سروي کار پیل شوی او ټاکل شوی دی چې د سشکل په منی کې د دې نلیکې پر جوړولو کار پیل شي. روټرز خبري اژانس په دې اړه په یو راپور کې د هغو ستونزو یادونه کړې چې د دې پایپ لاین د جوړېدو په لار کې لیدل کیږي. د دې اژانس پر اساس لومړی ستونزه دا ده چې مرستندویانو ته قناعت ورکړل شي چې د دې پایپ لاین چې پر جوړېدو یې $8 میلیارډ لګیږي پیسې ورکړي او خصوصي سکتور په دې پروژه کې پانګونې ته وهڅول شي. افغانستان د دې نلیکې په سلو کې 15 لګښت په غاړه لري. د افغانستان د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر نرګس نهان په یوه مرکه کې د پانګونکو په اړه ویلي دوی فکر کوي چې دا پروژه چې په تیرو 1.5 کلونو کې عملي نه شوه څرنګه به په 2 کلونو کې تطبیق شي. که څه هم وسلوالو طالبانو ویلي چې د دې پروژې ملاتړ کوي خو امنیتي اندېښنې پر خپل حال دي. تیره میاشت وسلوالو طالبانو په فراه ولایت کې حملې تیزې کړې او یو شمېر افغان چارواکو وویل چې د طالبانو د حملو انګیزه دا ده چې د ټاپي پروژه عملي نشي. که دا 1.8 کیلومتره اوږده نلیکه بشپړه شي په وسیله به د کال 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز له ترکمنستان څخه پاکستان او هندوستان ته ولېږدول شي. افغانستان به د دې پایپ لاین له لارې د کال 15 میلیارد متر مکعب ګاز مصرف کړي چې ورسره به د افغان کورنیو د ژوند او پخلي په طریقه کې لوی بدلون راشي. د آسیایي پراختیا بانک سیمه ییز مشر ساموئل تومیویا وایي بانک یې په ټاپي پروژه کې د افغانستان د ونډې مالي لګښت مهیا کوي او نړیوال بانک له ګاز څخه د برېښنا د تولید او سرې د جوړولو لپاره فیزیبیلیټي سټډي یا سروې کوي. د همدارزول په هرات کې به چې د افغانستان دریم ستر ښار دی کورنیو ته ګاز وغځول شي او د برېښنا د تولید لپاره به همکار واخیستل شي څو د جوسو یا د میوې د اوبو د تولید فابریکې پرې فعال شي. د تومیا په باور دا به هرات پر یو صنعتي ښار بدل کړي. د افغانستان برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب وایي شرکت یې دې ته لومړیتوب ورکوي چې له ګازو څخه په خپله برېښنا تولید کړي. د شرکت په دې غور کوي چې د ټاپي د غازو لپاره چیرې برېښنا کوټ جوړ کړي. د په عین حال کې وویل د ټاپي پایپ لاین تر بشپړې دو او لاري پاکستان او هندوستان ته د غازو تر رسیدو مخکې افغانستان له ترکمنستان څخه اضافي غاز اخیستل شي. په پام کې چې د ټاپي نلیکې لاري پاکستان او هندوستان ته غاز د 2000 میلادي کال تر پایه جاری شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د پکتیا لو د څمکنۍ ولسوالۍ نه سمی الله حلیمی تندروی د پکتیا مرکز ګردیز څخه تر ډنډي پټان ولسوالۍ سرحد پورې غزدلې سرک دی ترانزیت شي او پاکستان ته د پام دی سرک باندې د ویزی سیستم هم فعال شي. عبدالحق د زابل ولایت نه پیغام راستولې دی وایله مرکزی حکومت نه هیله لري چې په زابل کې دی په موټر سایکلونو لګیدلې بندیز لري کړی. عبدالواحد مدقق له لوګر نه وایله حکومت نه مهله دادا چې د لوګر د درسي کتابونو البته د خونځو د درسي کتابونو ستونزه هوار کړی. او عزت الله سهرمل د جلال آباد نه پراستولې پیغام کې وایي چې د انتخاباتو د سپتنام د پروسی په اړه به ټول خلکو ته معلومات ورکړل شي څو خلک د نوم لیکنې له دغه بهیره خبر شي. دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبر شول. اوس هم د سیمې او نړۍ څو مسلې راخلو. په امریکا کې د استناف یوه محکمه حاضر نه شوه چې یو پخواني روسي پوځي ته د جنگي اسیر په توګه خوندیتوب ورکړي. ایریک حمیدولین چې له 2009 کال راهیسې د امریکا په توقیف کې دی له څارنوالانو غوښتي و چې له هغه سره د یو جنګي اسیر په توګه چلن وشي او دوسیې پوځي محکمې ته راجې شي. حمیدولین د افغانستان په خوست ولایت کې پر افغان او امریکایي ځواکونو د برید وروسته نیول شوی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس رپورټ مهم ټکی له فریبا ظاهر ناوړو.
امریکایي څارنوالان وایي یو پخوانی روسی پوځي افسر چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د برید له کبله په ابدي حبس محکوم شوی دی د جنگي اسیرانو په ډله کې شامل دی نه سي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د ایریک حمیدولین مدافع وکیل استدلال کړی و چې موکل یو جنایتکار نه بلکې یو سرتیر دی او تر هغه چې پوځي محکمه یې په اړه پریکړه کوي باید دی و جنگي اسیر په توګه وساتل سي. د امریکا متحده ایالات د هغوی ودونو په کتار کې دی چې په جګړې کې د یو سرتیری د اقداماتو او لنړیوالې جګړې بهر د تاوتریخوالي اقداماتو ترمنځ توپیر کوي. خو د استیناف محکمې د قاضیانو درې کسیزې ډلې د امریکا د عدلیې وزارت په استدلال توافق کړی چې اریک له دې کبله د جنګي اسیر خوندیتوب نسي ترلاسه کولی چې په 2009 میلادي کال کې د افغانستان جګړه نړیواله جګړه نه بلل کېده. اسوشیټډ پریس لیکي د دې محکمې په حکم کې راغلی چې د افغانستان جګړه په 2001 کال کې د امریکا او متحدینو لخوا د طالبانو پر وړاندې په افغانستان کې پیل سو او هغه مهال چې اریک په جګړې کې برخه اخیستې وه دغه نشټې لډیر مودې په افغانستان کې د غیر قانوني یاغیانو پر وړاندې په یو وسلواله غیر نړیواله جګړه بدله سوې وه. دغه پخوانی روسی افسر د افغانستان په خوست ولایت کې د سرحدي پولیسو او امریکایي سرتیرو لخوا وروسته له هغه ونیول سو چې نوموړي په یو کم کې پر افغان سرحدي پوستې برید پلان کړی و او په هغه برید کې برخه هم درلوده. امریکایي څارنوالان وایي په هغه برید کې چې کله امریکایي هلیکوپتر غوښتل د طالبانو بریدونه شنډ کړي، برید کوونکو د الوتکې ضد وسلې په مرسته غوښتل هلیکوپتر په نښه کړي خو بریالي نه سول. په هغه برید کې چې د اریک په مشرۍ وسو شاوخوا شل تنه یاغیان ووژل سول. اریک حمیدولین تر نیول کېدو وروسته لمړی په افغانستان کې په یو امریکایي زندان کې ساتل کېده او وروسته امریکا ته ولېږل سو. نوموړی د یوې محکمې له لوري د امریکا په ورجینیا ایالت کې د افغان او امریکایي ځواکونو پر وړاندې د وسلوال برید په پلانولو او هم د یوې امریکایي پوځي الوتکې د تخریبولو په هڅې محکوم سو. د اریک لومړنۍ استماعي غونډه د 2014 کال په ډسمبر کې او دوهمه استماعي غونډه د 2018 کال په ډسمبر کې وروسته لاغه وسو چې یو قاضي په بالتیمور ښار کې لدندې ګوښه شو. د راپورونو له مخې اریک په اتیاي ملسیزي کې د نورو روسي سرتیرو په ډله کې افغانستان ته تللی و.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ارمنستان پولیسو یو شمیر هغه مظاهره کوونکي نیولې چې غوښتل په پلازمینه کې یو شمیر دولتي ودانیو ته د وزیرانو د ورتلو مخه ونیسي. دا مظاهرې د اپریل په 14 وروسته لاغې پیل شوې چې واکمن ګوند د دې هیواد د پخواني ولسمشر زرش سرکیسیان د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه ونوموه او د پارلمان لخوا تایید شو. اعتراض کوونکو د سرکیسیان له ټاکلو سره مخالفت کړی. دا رپورټ جزئیات له فریبا ظاهر نورو.
د ارمنستان پولیسو لزګونه هغه اپوزیسیون پلوه مظاهره کوونکي ونیول چې نن سهار غوښتل د پلازمینې ایروان د یو شمیر دولتي ودانیو دروازې وتړي. خو اعتراض کوونکي د ارمنستان د صدر اعظم په توګه د دغه هیواد د پخواني ولسمشر سرج سرکیسیان د ټاکنې پر ضد د اعتراضونو د دوام لپاره بیا راټول شول. خلک وروسته له هغه راټول شو چې د ارمنستان په پارلمان کې د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان چې د اعتراضونو مشري کوي له خلکو وغوښتل چې د دولتي ودانیو مخ ته په جمهوري میدان کې راټول سي او هغه ودانۍ ته چې د سرج سرکیسیان د کابینې لومړنۍ غونډه پکې جوړه ده د وزیرانو د ننوتلو مخه ونیسي. د ارمنستان د پولیسو یو افسر ازادي راډیو ته وویل چې په جمهوری میدان کې د یوې دولتي ودانۍ مخته شلتر مظاهره کوونکي ونیول سول. پولیسو لسکونه نور تیر ورځ هم نیولیول. د اعتراضونو مشر نیکول پاشینیان د هغه واد له پولیسو غوښتي چې وسله پر مځکه کښېږدي او له هغو اعتراضونو سره چې د صدر اعظم په توګه د سرج سرکیسیان د ټاکل کېدو پر وړاندې کېږي یو ځای سي. نوموړي دغه ورځ له پولیسو وغوښتل چې د سوله ییزو مظاهره کوونکو پر ضد وسلې ونه کاروي. یو خبریال چې د ارمنستان د یوې غیر دولتي ټولنې لپاره کار کوي نن په داسې حال کې چې یوې دولتي ودانۍ ته څیرمه د مظاهرو په اړه د راپور په جوړولو بوخت و تر وهلو ټکولو وروسته روغتون ته یوړل سو. په ارمنستان کې مظاهره د اپریل په 14 نیټې وروسته له هغه پیل شوې چې واکمن ګوند اچ اچ کی او د ارمنستان انقلابي فدراسیون ټولنې سرج سرکیسیان د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه ونوموه او د دې هیواد پارلمان د اپریل پر 14 تایید کړ. په همدې ورځ پولیسو په پلازمینه ایروان کې اتیا تنه اعتراض کوونکي ونیول. د امریکا متحده ایالاتو له دواړو خواوو حکومت او اعتراض کوونکو غوښتي چې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره له نرمښت څخه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې لمی کې راغلی چې امریکا په ارمنستان کې روان تظاهرات څاري. روسیه بیا ویلي چې له قوانینو باید سرغړونه ونسي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو په دې نیم ساته خبري مجله کې د خبرو شو ریپورتونو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. تاسو که azadiradio.com ته ورشئ تاسو زموږ 19 پروګرامونه او نور خبرونه هم له تفصیل عکسونو او پزینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی شئ. د نیم ساته خبري مجله پای ته رسو. سید سمیع عباس په سټډیو کې دی. بل نیم ساته خبري